فلک خود از می سوابق تا فلک خود از نگاران سنفش از معلمش باید پرسان بکنه.
تشکر، زنده باشید.
لطف شما.
و اکنون با رضوان مراد باشه، سلام و خوش آمدید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی قدرمنو دوستانو په دې او سات خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان دینی عالمانو یو ځل بیا ځان وشون کې حمله حرام ګڼلې دي او د سولې علي شوراوي چې په افغانستان او سیمیزه سطح د افغانستان د سولې د ټینګښت په هدف د دینی عالمانو د غونډو لپاره تیار نسی. د هر څه په همدې خبرونه کې خو په سر کې له حمیده هارون عثمان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په افغانستان کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي د وروستیو شدیدو سیلابونو له امله څه باندې څلوېښت تنه مړه شوي دي. د غزني چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په ډزو کې د دغه ولسوالۍ د اندړ ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو وژل شوي او درې تنه ټپیان شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د ایران نوي ولسمشر حسن روحاني پرون لوړه وکړه. پوره خبرونه واوري. په افغانستان کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د وروستیو شدیدو سیلابونو له امله څه باندې څلوېښت تنه مړه شوي دي. د چارواکو په وینا د سیلابونو د کابل په شمول لږ تر لږه نه ختیځ ولایتونه ځپلي دي. په افغانستان کې له بیړنیو حالاتو سره د مبارزې اداره وایي تر ټولو زیات انساني تلفات په سروبي کې و. د دې ادارې مشر دایم کاکړ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سیلابونو له امله لږ تر لږه پنځه دېرش تنه په سروبي کې مړه شوي خو د انساني تلفاتو دقیق رقم لا هم نه دی څرګند. دایم کاکړ وویل چې د سیل په اوبو کې د ورکو شوو کسانو لټون دوام لري. ښاغلي کاکړ پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې په تېرو څو ورځو کې د کابل په څو ولسوالیو ننګرهار لغمان خوست او کاپیسا ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته ستر مالي تاوانونه هم رسولي دي. رپورټونه وایي چې په پاکستان کې هم سیلونه راغلي چې پنځه څلوېښت تنه پکې مړه شوي دي. پاکستاني چارواکو خبرداری ورکړی چې د لا زیاتو بارانونو امکان شته. جمهور رئیس حامد کرزی پرون د ایران له نوي ولسمشر حسن روحاني سره خبرې کړې او په خپلو کې د اړیکو د پراختیا ژمنه کړې ده. دواړو ویلي چې هیوادونه د هیوادونو ترمنځ زیات مسایل شته چې باید پراخ بحثونه ورباندې وشي او د دې لپاره باید د تهران او کابل ترمنځ داسې تګ راتګ جاري وي. جمهور رئیس حامد کرزی ویلي چې په ایران کې وروستۍ ټاکنې د ولسواکۍ څرګندونه کوي. د ولسمشر د دفتر خبر پاڼه وایي چې د ایران د ولسمشر د لوړې په مراسمو کې تر ګډون وروسته جمهور رئیس کرزی کابل ته راستون شو. د غزنی چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په ډزو کې د دغه ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو وژل شوي او درې تنه ټپیان دي. د غزنی د اندړ ولسوال قاسم خان دیسیوال ازادۍ راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې یو ښوونکی او د ولسي پاڅون یو غړی شامل دي. ویل شوي تېره ورځ دغه ښوونکی چې په خپل بڼډ کې کار کاوه د بهرنیو ځواکونو په ډزو کې ووژل شو او د ولسي پاڅون یو غړی هم کله چې موټرې په لاره تېرېده د دغو ځواکونو لخوا ډزو کې ووژل شو او درې تنه نور ټپیان شوه. د اندړ ولسوال همداراز ویلي تېره ورځ په دغه ولسوالۍ کې پر یوه موټر د وسلوالو طالبانو په ډزو کې هم یو سپینګیری وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. تر دې دمه بهرنیو ځواکونو او وسلوالو طالبانو د دغو حملو په اړه څه نه دي ویلي. او دا هم څو بهرني خبرونه. د ایران نوی ولسمشر حسن روحاني پرون لوړه وکړه. د مراسمو ته چې په تهران کې ترسره شول د نړۍ د نږدې پنځوسو هیوادونو ولسمشران او لوړ رتبه استازي ورغلي وو. روحاني ژمنه وکړه چې د خپل هیواد د اساسي قانون او د اسلامي جمهوري د اصولو دفاع به کوي. روحاني چې د جون په میاشت کې په انتخاباتو کې بریالی شوی د شنبې په ورځ د دې هیواد د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي لخوا هم تایید ترلاسه کړ. حسن روحاني پرون پارلمان ته خپله کابینه هم ور معرفي کړه. د ایران د نوي ولسمشر په کابینه کې د ښځو نومونه نشته او په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد پخوانی سفیر محمد جواد ظریف د بهرنیو چارو د وزارت لپاره کاندید کړی دی. متحده ایالات وایي په منځني ختیځ او افریقا کې به د دې هیواد نولس سفارتونه او قونسلګرۍ د اګست تر لسمې نیټې پورې تړلې وي. واشنګټن وایي دا پرېکړه احتمالي تروریستي بریدونو ته په پام سره شوې ده. بل لور ته بیا ټاکل شوې ده چې په کابل، بغداد او الجزایر کې د امریکا تړل شوي سفارتونه نن بیرته پرانیستل شي. امریکایي چارواکو په روان اګست میاشت کې وویل چې له 2000 لومړي میلادي کال را په دې خوا دوی د احتمالي تروریستي بریدونو د تر ټولو جدي ګواښونو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. امریکا او د انټرپول پولیسو په نړیواله سطحه د سفرونو لپاره هم د ګواښونو خبرداری خپور کړی دی. مخکې د احتیاطي تدابیر وروسته لاغې اعلان شول چې تیره میاشت په نهو هیوادونو کې ګڼ شمیر زندانونه مات او د القاعده شبکې سلګونه غړي او وسلوال ترې وتښتیدل. د مصر د پاوز لخوا جوړ شوی د دې هیواد موقت حکومت وایي منځګړو ته به یو چانس ورکړي څو په دې هیواد کې د روان سیاسي بحران د حل لپاره هڅې وکړي. خو مصري چارواکو ویلي د منځګړیتوب لپاره وخت محدود دی. بلخوا په قاهره کې نورو ښارونو کې لواکه د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو لاریونونه او مظاهرې هغه شان دوام لري. په همدې حال کې د قاهرې محکمې ویلي چې د اخوان المسلمین د ډلې مشر او دوه نور غړي به په راتلونکو دریو اونیو کې محاکمه کیږي. سر پاوز د 13 جولای میاشت په درې منیټه محمد مرسي لواک څخه لری کړ. د مصر د روان شخړې د لپاره عرب او لویدیز مقامات له مصري چارواکو او اخوان المسلمین له مشرانو سره لیدنې کتنې کوي. په بل خبر کې بیا مصري چارواکو پرون په یمن کې د بشري حقوقو فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي توکل کرمان ته اجازه نه ده ورکړې چې د هیواد ته ورشي. د قاهرې د هوایي ډګر پولیس وایي چې میرمن کرمان هوایي ډګر ته له رسیدو سره سم مصر ته له ننوتلو منع شوه او په بل پرواز کې بیرته واستول شوه. چارواکو دا نه دي ویلي چې ولې توکل کرمان ته د ورننوتلو اجازه نه ده ورکړې. خو د مصر دولتي خبري اژانس مینا هغه د لواکل لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي تر کوونکې بللې ده. کرمان په یمن کې د اپوزیسیون د عمده ګوند غړی ده او د مصر د پوځ لخوا د محمد مرسي له واکه لرې کېدل غیر ډیموکراتیک کار بللی دی. په عین حال کې خبرونه وایي چې د مصر د پوځ مشر عبدالفتاح السیسی وړمه شپه په دې هیواد کې د اسلام پالو ډلو له رهبرانو سره کتلي تر څو هلته د روان بحران لپاره حل پیدا کړي. سودانی چارواکو پرون ویل چې سعودي عربستان ته د دې هیواد ولسمشر عمر البشیر ته اجازه نه ده ورکړي چې د دې هیواد وایي حریم ته ورننوځي. د سودان د ولسمشر ویاند ویلي چې جمهور رئیس بشیر ایران ته روان او څو د هغه هیواد د ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. سعودي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د تهران حکومت ویلي چې د پیښې په اړه جزئیات راغونډوي. ایران او سعودي عربستان چندانې ښې اړیکې نه لري خو د سودان ولسمشر عمر البشیر له دواړو هیوادونو سره د ښو اړیکو ټینګولو هڅې کړې دي. د جنایتکارانو نړیواله محکمه غواړي چې عمر البشیر د بشری ضد جنایتونو د ترسره کولو په تور ونیسي. او روسي خبردا چې د روسي د شمالي قفقاز د داغستان په جمهوریت کې چارواکي وایي چې د مسلمانانو د ټولنې په یو مشر الیاس الیاسوف دزې شوی او وژل شوی دی. پولیسو پرون ویل چې وسلوالو کسانو په مخاچقلا کې پر شپږ شپېته کلن الیاسوف خپل موټر ته د ختلو په وخت کې ډزې وکړې. الیاس الیاسوف د مخاچقلا په لویدیځ کې د یوه جماعت امام او د حمله په وخت زی پر زی مړ شوی دی. په حمله کې داغه د موټر چلوونکی زخمی شوی دی. داغستان په وروستیو کې د روسیې په ډیرو ناکرارو جمهوریتونو کې شمیرل کیږي. وسلوال کسان چې د روسیې په جنوب کې د اسلامي دولت د جوړولو لپاره د مبارزې ادعا لري په دوامدار ډول پر پولیسو، منځلارو مسلمانانو او سیمه ییزو چارواکو مرګونې حملې کوي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
آزادی رادیو مو د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د سولې عالی شورا وایي د نړۍ او سیمه دینی عالمان به د افغانستان د سولې د ټینګښت په هدف په غونډو کې راټول کړي. په عین حال کې بیا د دینی عالمانو د سراسري شورا رئیس قیام الدین کشاف یو ځل بیا ځان وښونکي حمله د اسلام خلاف عمل وباله.
دا قرآن خلاف عمل دی. مسجد وران ماشومان چې سپاره په لاس کې وي قرآن زده کوو په وینو دې ولاړه او کور دې دی غم په ټغر کېنو څه جرم دې دې خلکو.
د حیرتان په سوداګریز بندر کې هغه وسو ټنه غنم چې له بې وزلو سره او افغانستان سره د مرستې لپاره روسي راوړل شوی غلا شوی دی. پروانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعاته کتنه کوو. د افغانستان په مختلفو سیمو کې د سیلابونو او د سیلابونو د زیانونو په اړه هم په همدې خبرونه کې وروسته حال درکو. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې 50% کې ماشومان د مور په شیدو نه تغذیه کیږي. د خبرونې په دوهمه برخه کې د بشري حقوقو ونیس پروګرام او د ورکشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام اورئ. دا آزادی راډیو ده. د افغانستان د سولې اړی شورا وای په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله سطحه څو مهمې غونډې پلان کړې دي. د دوی شورا رئیس په کابل کې پرون خبریالانو ته ویل چې ټاکل شوی د افغانستان سیمې او نړۍ د دیني عالمانو غونډه راتلونکې میاشت په کابل کې جوړ شي. په عین حال کې د افغانستان د دیني عالمانو د سراسري شورا رئیس قیام الدین کشاف یو ځل بیا انتحاري حملې حرامې بللې دي. معصوم میوند او په دې اړه تفصیل.
که په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلولو هڅه تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د سولې عالي شورا وایي کوشش کوي په افغانستان کې د سولې د بریا په هدف په ملي او نړیواله کچه د دنیا عالمانو غونډه جوړه کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني د یکشنبه په ورځ د هیواد د دنیا عالمانو له شورا سره په ګډه د قرآن کریم د نزول د لمانځنې په غونډه کې وویل کوشش کوي چې د دنیا عالمانو له لارې د افغانستان د سولې لپاره په نړیواله کچه همکاري راجلب شي. ښاغلی رباني وویل ټاکل شوی د نړۍ او سیم د اسلامي هیوادونو د دنیا عالمانو یو غونډه راتلونکي میاشت په کابل کې جوړه شي. نوموړي همداراز هیله وښودل چې د افغانستان او پاکستان د دنیا عالمانو غونډه به هم ژر جوړه شي.
ما تدویر چندین کنفرانس علماي اسلام را در سطح ملي، منطقوي و جهاني در برنامه سال ترتیب
مونږ د اسلامي عالمانو څو کنفرانسونه په ملي، سیمایزه او نړیواله توګه د سولې په پروګرام کې په پام کې نیولې دي. له دغو مهمو کنفرانسونو څخه یو هم د افغانستان او پاکستان د دنیا عالمانو ګډ کنفرانس دی چې ځان پکې راغلی، خو هیله لرو چې ژر به جوړ شي. همدارنګه پر یو بل کانفرنس باندې کار کوو چې په کابل کې جوړیږي او د سیمې او نړۍ عالمان پکې ګډون کوي. کوښښ به وکړو چې په راتلونکي میاشت کې جوړ کړو.
ټاکل شوی و د روان کال د مارچ په میاشت کې د افغانستان او پاکستان د دنیا عالمانو غونډه جوړه شي، خو د پاکستان دنیا عالمان په بیلابیلو دلایلو له دې غونډې پر شا شول. د افغانستان حکومت هڅه کوله چې په دې غونډه کې د افغانستان او سیمې د جګړې پر خلاف د دنیا عالمانو فتوا واخلي. د سولې عالي شورا چارواکي وایي په پام کې لري چې د اسلامي نړۍ په کانفرنس کې هم د افغانستان د سولې موضوع مطرح کړي چې ځینو هیوادونو د دې کانفرنس د کوربتوب لپاره لیوالتیا ښولې. ښاغلی رباني د دنیا عالمانو له شورا سره په ګډه غونډه کې همول چې د افغانستان د دنیا عالمانو ملي غونډه به هم ژر په کابل کې راوبلل شي. د یکشنبه په ورځ د سولې د عالي شورا او د دنیا عالمانو په ګډه غونډه کې د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا رئیس قیام الدین کشاف یو ځل بیا ځنوژن کې حمله حرام یو بلل.
د قران خلاف عمل دی. مسجد وران ماشومان چې سپارې په لاس کې وي، قران استکاو شیطان په وینو دی ولړ. اکور دې غم په تغر کې نه و چې جرم دې دې خلکو انتحار مسلمان وژنا یو ځل بیا غټو چې دا ډول حرام دی. انتحار حرام، مسلمان وژنا حرام، او سولې تر اړ یو خدای سولې تر اتر کې واجب او د خدای امر. دا امر دې خدای دې، دا سیاست نه دی، دا قران دی.
د افغانستان د سولې عالي شورا ورسره تر هغه خبرې کوي چې په 13 جولای میاشت کې په قطر کې د طالبان لپاره خلاصوي دفتر موقتاً بند شو. تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا به د سیمې او نړۍ له دیني عالمانو سره په ګډه غونډه کې د سولې د بریا لپاره کوم لارې چارې پیدا کړي او کیا. د سیاسي چارو ځینې پوهان که څه هم د رنګ غونډې جوړول ګټور بولي، خو وايي د سولې د راوستلو لپاره باید مخامخ له وسلوال طالبانو سره د خبرو د پیلولو لاره ولټول شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د نړۍ مطبوعاتو په افغانستان او په خستوګه په ننګرهار کې ورستۍ حمله ته کتنه کړې ده او د غراز د افغانستان د نورو لوی تحولاتو په باب مقالې خبرې کړې چې مهمه برخه له اجمل انسخورو.
واشنگتن پوسټ رسپانې جلال آباد کې د هند کنسلګری ته نشته د ورستۍ برید پاړه په یو مقاله کې ویلي چې دا سنخ کاری چې د برید د هند کنسلګری ته کوم ځای نه راولې وي. ورسپانه وی افغان طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړی او شک پر پاکستان کې پمیشتو هغه تورستي ډلو زیات شوی چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې د هندستان پر ګټو په خونړۍ بریدونو کې پړې بلل شوی. د ورسپانه په وینا دا چودنې په داسې حال کې کیږي چې افغانستان او هندستان هڅه کوي پاکستان سره اړیکې خې کړي. واشنگتن پوسټ لیکي اسلام آباد افغانستان خپل ستراتیژیک قلمرو غني او په دې هواد کې د هندستان چې په تیرو 15 کلونو کې څو جګړې ورسره کړې خپل رقیب بولی. ورسپانه زیاتوي افغان ولسمشر حامد کرزی چې په خپل هیواد کې د طالبانو لخوا روان تاوتریخوالي ډیره ملامتي د پاکستان پر اغیزه اچوي تیرونه اسلام آباد ته خپل سفر اعلان کړ. د واشنگتن پوسټ لیکنې لیکوال وړاندې وایي افغانستان او پاکستان له کلونو راهیسې ترنګلي اړیکې لري او افغانستان پر پاکستان د طالبانو د ملاتړ تور لګوي چې د افغان حکومت خلاف جنګیږي. خود لیکوال په وینا په پاکستان کې د وروستیو انتخاباتو او نوي صدر اعظم لټاکل کېدو سره په کابل کې دا هیلې زیاتې شوې وې چې د پخواني حکومت په مقایسه به نوی حکومت د طالبانو سره د سولې د خبرو په پیلولو کې ډېر پرانیستی وي. ورسپانه لیکي پاکستان ته د افغانستان د سولې په پروسه کې د مهم لوبغاړي په سترګه کتل کېږي او امریکا هڅه کوي چې خبرو اترو ته د طالبانو په کېنولو کې د دې هیواد ملاتړ ترلاسه کړي. لیکنه وړاندې لیکي د طالبانو سره د اسلام آباد اړیکې له نویمو کلونو راهیسې دي او اوس هم د دې ډلې ډېر مشران یا په پاکستان کې نیول شوي او یا په دې هیواد کې اوسیږي. ورسپانه په پای کې لیکي چې افغان طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي او زیاتوي که څه هم تر دې مخکې د طالبانو ځینې ادعاوې ناسمې ثابتې شوې خو د دې برید هدف او ځای ته په کتنه د شک ډېرې سترګې په پاکستان کې میشتو وسلوالو ډلو ته اوړي. واشنگتن پوسټ په دې ډلو کې د لشکر طیبه پاکستاني وسلواله ډله او د حقاني شبکې یاد کړي او وایي چې دا ډلې د هندوستان پر ګټو د بریدونو له کبله پیژندل کېږي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه هم په همدې موضوع یوه مقاله خپره کړې او په یوه برخه کې وایي د هندوستان او پاکستان ترمنځ رقابت د افغانستان لپاره بیا بیا خونړي عواقب لرلي. ورځپاڼه په 2008 او 2009 کلونو کې په کابل کې د هندوستان پر سفارت خونړۍ او موټری بمی بریدونو ته اشاره کوي او وایي په لومړي برید کې د هندوستان د پوځي مامورینو او ډیپلوماټانو په ګډون 50 کسان وژل شوي او په دویم برید کې 18 کسان وژل شوي و چې ټول افغانان وو. نیویارک ټایمز ته د مخابراتي او نورو استخباراتي معلوماتو په یادولو امریکایي، افغان او هندي چارواکو ویلي و چې د حقاني شبکې چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI سره نږدې اړیکې لري په دې دواړو بریدونو کې لاس درلود، خو پاکستان له خپل اړخه په دې بریدونو کې او د هندوستان پر ګټو په افغانستان کې په نورو ورته بریدونو کې لاس لرل رد کړي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او دوستانو له کسرنګه مو چې د خبرونه په دوام کې او په خبرونو کې وریدل چې په کابل او یوشمیر ولسوالیو او د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د سرابونو له امله زیاتو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اوښتي دي. همداسې بل جلال آباد څخه زمونږ همکار شاه محمود شینواره را سره د تلیفون په لیکه کې دی. شینواره صاحب، له کسرنګه چې تاسو هم خبر یاست، اکثره سرابونه په ختیځ ولایتونو کې راوتي دي، په ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، دغراس، د کابل په ختیځ ولسوالی سروبي کې هم سیلابونو خلکو ته تاوانونه اړولي. لومړی دغه تاوانونو په اړه د تازه ارقام په باب کوم معلومات لري لاوریدونکو سره شریک کړئ.
ډېر زیات مننه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه. لکه تاسو چې ویل، رښتیا هم سګنی ولسوالیو د نورو کلونو په پرتله باندې د نورو سیلابونو په پرتله باندې ډېر زیات ځاني زیانونه زیات اړولي دي. چې دغه ځاني زیانونه یې مشخص د کابل ولایت پورې اړوند سروبي پولیس والې کې په سیلابونو امنیت لپاره چې سیمې ته ضرر رسوي د هغوی دغه تلفات وخت په وخت سره یو ورځ په ورځ باندې هغه زیاتېږي. هغه وروستي جزئیات د سروبي ولسوالۍ په اړه موږ ته رسېدلي دي. د سروبي ولسوالۍ ټول نمبر شمېر چې دی هغه دوه یو تنه ته ورسېدل، چې په دې کې درې څلوېښت تنو جسدونه لاسته راغلي او پاتې اتویشتنه هغه چې روسه ملادره کړي او دوی په لټه کې دي. همدارنګه نهه ویشتنه یې نور چې دي هغه زخمیان شوي دي چې په وخت سره هماغه روغتون ته انتقال شوي دي او د تداوي لاندې دي. همدارنګه په ننګرهار کې شل تنه د سیلابونه وړي دي او بیا ننګرهار کې ځمکې ډېرې زیاتې وړي دي، چې د باسوان سیمې نه هم خلکو ټلیفوني اړیکه کې ویل. همدارنګه په د خوګیانو نه بس څو کلي کې هغه هم کورونه وړي دي او خلک چې د سیر خلکو په مرسته باندې خلک د اوبو څخه ژغورل شوي دي. په ټکنالوژي سیمه کې هم ډېر زیات کورونه وړي دي. ټکنالوژي چې د جلال آباد ښار پورې اړوند سیمه ده، د سیمې سره نږدې پرته ده، د تعام ملي اردو پوخ را رسېدلې وه او هغه خلک یې له اوبو د مرګ له وخته ژغورل دي. خبر هم دغه ده خلک د سرپنا زیاتره سیمو کې چې سیلاب ځپلې دي دوی سرپنا نه لري او د دوی غوښتنه هم دغه ده چې باید د دولت سره ژر تر ژره د سرپنا او د نورو اړینو توکو مرسته وکړي.
شنوار صاحب کڅه هم چې موږ پرون د طبيب خسر د مبارزه د ادارې لمشر سره غږی د لاغې ویل چې مختلف سیمو ته چیرته چې سیلابونه راغلي دي ټیمونه تللي څو ارزیابي کړي وضعیت او د خلکو اړتیاوي ویني دغه خلک چې تاسو په ننګرهار کې په سروبي کې چې دغه دومره لوی مرګ ژوبله د سیلاب رامنځته کړي د سروبي له خلکو سره آیا سمرسته تر اوسه شوې ده هغوی ته عاجل کومکونه رسېدلي او که څنګه
پرون وخت خوري چې موږ د سروبي خلکو سره په تماس کې وو پرون یوازې هغه د ملي اردو ځواکونه چې هغه هلته په سروبي ولسوالۍ کې د میشتې دي وا یعنې هغه اردو ځواکونه چې هغه هلته په سروبي کې میشتې هغوی د خو نیاسه اندازه مرسته شوې ده چې هغه ډېر کم اندازه ده هم هغوی د ستوان له مخې او د سرې میاشتې لخوا هم ډېره کم اندازه شوې ده بیا به دغه ورته ویلي وه چې لارې بندې دي نن ورځ ټاکل شوې ده چې د سرې میاشتې لخوا نه همدارنګه د ملي اردو لخوا نه چې په زیات اندازه باندې هغه مرسته ورته ورسېږي خو دا لا معلومه نه ده به نن وګورو چې دوی ته څه ډول او څومره مرسته ورسېږي خو د خلکو کورونه په بشپړه توګه له منځه وړي ولې په کار داسې وکړه د ځمکې لاندې یا دا بانه ویل کېږي چې لاندې دي زیاتره د خلکو همدغه غوښتنه وه چې د هوا نه به دوی ته مرسته شوې وه یو بله مسله چې ډېره مهمه ده پرون موږ سره چې دی یو شمېر خلکو چې خپله ستونزه شریکه کړله د تیزین د سیمې چې د سروبي نه بره یو سیمه ده تیزین په نامه چې هلته ډېر سخت سیلاب راوتی و د هغې دې خلکو وویل چې زموږ چارواکي تر اوسه پورې نه دي خبر چې د هغوی لارې په بشپړه توګه بندې دي هغوی غوښتنه هم دغه وه چې باید مرکزي دولت دوی ته پام وکړي او هغه موږ ته یوازې لارې خلاصې کړي موږ د سیلاب او دغه تاوانونه ته نه غواړو خو موږ ته د لارې خلاصې زموږ لارې مکملې تړل شوې دي هغوی چې سروبي ته زموږ لار دغه نه شو چې سروبي ته موږ راشو یعنې هغه لاره په بشپړه توګه ورته خرابه شوې ده
ډېره زیاته مننه د دوستانو له جلال آباد څخه زموږ همکار شاه محمود شینوار و چې د افغانستان په خاص توګه په ختیځو سیمو کې د وروستیو مرګونو سیلابونو په اړه در سره معلومات شریک کول د نوموړي په نه یوازې په سروبي کې د سیلابونو له امله د مړو شمېر 2 اویا لوړ شوی دی او اوس هم ګڼ شمېر کسان لا درې کدي په دې هیله چې چارواکي دا ووري او له سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره عاجل اقدام وکړي د قندهار په ارغستان سین باندې بند جوړیږي پل جوړیږي دغه راز د بند جوړیدو خبره هم شوې ده دا چې پر ارغستان ولسوالۍ کې دغه تل پر سین باندې د جوړیدونکو پروژې په اړه روسي معلومات سي همدا شی بل سیمې خزم همکار محمد صادق ریختینه را سره ټلیفون پلي کېږي صادق ریختینه صاحب ځینې رپورټونه کې ویل کېږي چې دلته بند جوړیږي بیا ځینو رپورټونه کې دا ویل کېږي چې دغه تل به دغه بند هم پل لزان سره ولري تر څو د سیمې دواړو خو د سیم دواړو خو ته خلکو ته اسانتي برابر کړي کلمړی د پروژې په اړه معلومات را سره کړی
مرچا به تاسو اوریدونکو افهار نیکمرغه موږ چې د ارغستان ولسوالۍ د اوسیدونکو پر غوښتنو راپور دلوبي چې دوی په ولسوالۍ کې دوی ویل چې ولسوالۍ کې د پرهغه سین باندې بند جوړ شي چې اوس مهال د اوبو زیاته برخه داوندی پاکستان ته دي خو د کندهار د ولایتي شورا رئیس چې تازه کابل ته سفر کړی دی وایي چې د مالی وزارت اوس ژمنه کړې چې دغه سیل د بند جوړولو لپاره به تقریبا 15 میلیون ډالر ورکوي دی وایي چې د بند جوړولو کار به ډیر ژر پیل شي ځکه د سروې مرحله یې رسیدلې ده او خپل د ارغستان اوسیدونکو وایي چې اوس مهال په دغه ولسوالۍ کې د اوبو ستونزه زیاته ده او که چیرې بند جوړ شي نو شاوخوا 3 لک کرنیز ځمکه به خړوب شي دوی دغه راز وایي چې د دغه بند جوړېدو سره به نور ولسوالۍ ته هم اقتصادي ګټه ورسېږي د ارغستان تر څنګ به نور شاوخوا ولسوالۍ لکه مشورابک او سپولډک د دغه سیمې ځمکې هم خړوبې شي
هلته چې د ارغستان سیند دی اخوا به نورې سیمې هم په جنوب کې یو څه له سیندونو څخه برخمنې دي خو بیا هم په دغه سیمو کې برېښنا نشتوالی هم یو لوی ستونزه ده چارواکي په دې اړه څه وایي چې صرف په بندونو جوړولو یا د دې پروژو په تصویبولو د هغوی په مالي ملاتړ اخیستلو پورې اکتفا کیږي او کنه هلته څه عملي اقدامات هم کیږي ځکه کلونه کیږي تر اوسه پورې هلته داسې د برېښنا ستونزه بچوزوي تور هم نه ده حل شوې
بلې په کندهار کې البته په جنوبي ټول ولایتونو کې دا ستونزه خو د کندهار لپاره ډېره جدي ده، ځکه دلته اکثره مال چې پانګوالو پانګونه کړې فابریکې راوړي دي بېرته مجبور شوي دي چې د برېښنا د نه موجودیت په خاطر دا نورو ولایتونو ته انتقال کړي. سره کې خلک او بلی سوداګر په پرله پسې توګه د دغه ستونزې د له منځه وړلو غوښتنه کوي، اما دغه ستونزه تر اوسه هم نه ده. هلته یې څوک دوه کاله مخکې د امریکا د پرمختیایي ادارې لخوا شل میگا واټ برېښنا په کندهار کې پال سو چې لاس په د شار په ختیځه برخه او لاس په لویدیځه برخه کې، اما هغه د زلي برېښنا او د تیلو چې اکثره مال چارواکي اندېښنا څرګندوي چې کچیر تیل نه وي او د تیلو پیسې ورنکوي سي بیا دغه برېښنا باندې. اما اوس په یو تازه ګام کې ملي سوداګرو یو تفاهم کړی دی، کسم تر اوسه دا عملي بڼه نه ده غوره کړې. دوی وایي چې ځینې مشکلات په وخت دي، هغه دا چې د کندهار د ارغنداب په سیند کې د داخلي د بند څخه سرچینه اخلي، په دغه سیند باندې به د شلو میگاواټو برېښنا توربینونه نصبیږي او دغه برېښنا به کندهار ښار ته ورکول شي.
نره زیاتمنه دوستانو محمد صادق رښتینی او چې د ارغستان ولسوالۍ پر سیند د بندو جوړولو او بلوموم په جنوبي حوزه کې د برېښنا د نشوالي د ستونزې په اړه معلومات شریکول.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د حیرتان په سوداګریز بندر کې د روسیې لخوا مرسته شوې 100 ټنه وړه غلا شوې دي. د بندر د سرنوالۍ مقامات وي وړه د بلخ ولایت د اداري فساد سره د مبارزې یو چارواکي په مرسته د 20,000 امریکایي ډالرو د رشوت په بدل کې مزار شریف ته انتقال شوې دي. لسیمه په زمونږ همکار لطیف صحاک رپورت لري.
د حیرتان بندر د سرنوالۍ چارواکي وایي د روسیې هیواد لخوا د افغانستان د بېوزلو کورنیو سره د مرستې 100 تنه وړه د اداري فساد سره د مبارزې ریاست د چارواکو په مرسته د بندر نویستل سوي دي. د حیرتان د سرنوالۍ مشر اسدالله نظری وایي دا وړه د جعلي اسنادو په جوړولو سره د اداري فساد سره د مبارزې ریاست په مرسته د 100 تنه مامورینو لخوا غلا سوي دي. د دوم پورت مشر او د تاویل خانه مدیر محمد اصف لخوا د اداري فساد سره د مبارزې ریاست یا تن کارکوونکو ته 40,000 ډالر رشوت ورکول سوی او بیا اته بجې د شپې دا وړه د حیرتان مزار ته انتقال سوی. د سرنوالۍ چارواکي وایي هغوی د حیرتان د بندر د 4 تنه مامورینو د نیولو قرار صادر کړی او پولیسو ته یې دنده ورکړې تر څو هغوی ونیسي. دا 100 تنه وړه د هغه مرستلو جملې نه و څو مودې مخکې د روسیې هیواد لخوا د افغانستان د بېوزله کورنیو سره د مرستې په نوم راوړل سوي و، اما چاته ونه ویشل سول او ګودامونو کې زیرمه او بیا خرڅ ته آماده سول. په همدې حال کې د بلخ ولایت د اداري فساد سره د مبارزې ریاست چارواکي وایي دا وړه د حیرتان بندر د چارواکو لخوا غلا سوي دي. د دې ادارې مشر شمس الله جاوید وایي هغوی په دې اکله څېړنې کړي او ورته په ډاګه سوې ده چې دا وړه د حیرتان بندر د چارواکو لخوا غلا سوي دي.
ما به خاطر بررسی و پیگیری
مونږ د 250 تنو وړو د غلا په اکله څېړنې کړي او څو ورځې کېږي چې په دې کار باندې څېړنې کوو او اوسمهال کوم کسان چې په دې پیښه کې لاس لري غواړي د پیښې مخه بل لوري ته واړوي. په همدې حال کې د حیرتان بندر چارواکي وایي هغوی په دې اکله ښکیل نه دي او کوم مامورین چې په دې غلا کې لاس لري باید تنه تحقیق وسي. دا لومړی ځل نه ده چې په حیرتان بندر کې د اختلاس غږ اوچتېږي. یو کال مخکې هم ویل سوي و چې میلیونها امریکایي ډالر په دې بندر کې غلا سوي دي، اما تر اوسه پورې د دې بندر یو چارواکی هم د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا نیول سوی نه دی.
ژوند آزادی
خزینه تر سری اجازه نمبر کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
زویمو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. تاسو زمون غاکله ازادي رادیو او دوستانو اتنی مبهجه کیدون کیدی. لا حمید هارون عثمان څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
په افغانستان کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي د وروستیو شدیدو سیلابونو له امله څه باندې 40 تنه مړه شوي دي. جمهور رئیس حامد کرزی پرون د ایران له نیو ولسمشر حسن روحانی سره خبرې کړې او په خپلو کې د اړیکو د پراختیا ژمنه کړې ده. د غزنی چارواکي وایي تیره ورځ د بهرنیو ځواکونو په ډزو کې د اندړ په ولسوالۍ کې دوه تنه اوسیدونکو وژل شوي او درې تنه ټپیان شوي دي. د مصر د پوځ لخوا جوړ شوی د دې هیواد موقت حکومت وایي منځګړو ته به یو چانس ورکړي څو په دې هیواد کې د روان سیاسي کړکېچ د حل لپاره هڅې وکړي. متحده ایالات وایي په منځني ختیځ او افریقا کې به د دې هیواد 19 سفارتونه او قونسلګرۍ د اګست 13 نیټې پورې تړلې وي. واشنگټن وایي دا پریکړه احتمالي تروریستي بریدونو ته په پام سره شوې ده. سودانی چارواکو ویلي چې سعودي عربستان د دې هیواد ولسمشر عمر البشیر ته اجازه نه ده ورکړې چې د دې هیواد د هوایي حریم له لارې ایران ته ورشي او د ایران د نیو ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. او د روسیې د شمالي قفقاز د داغستان په جمهوریت کې چارواکي وایي چې د مسلمانانو د ټولنې یو مشر الیاس الیاسوف په ډزو وژل شوی دی.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې 50% کې ماشومان د مور په شیدو نه تغذیه کیږي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت په کابل کې په یوې غونډه کې د مور په شیدو د ماشوم د تغذیه اونۍ ولمانځله. مرزی احمد زی په ریپورت لري.
د عامې روغتیا وزارت د مور د شیدو د تغذیه نړیواله اونۍ په داسې حال کې لمانځي چې یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو بچي صندوق په افغانستان کې د نویو زیږیدلو ماشومانو په وضعیت اندېښنه ښیي. د یادې ادارې مسؤلین وایي که څه هم د مور په شیدو د ماشومانو تغذیه د ودې په حال کې ده، خو بیا هم 50% میندې تر ټاکلي وخت مخکې په خپلو ماشومانو شیدې بندوي. د افغانستان لپاره د یونیسف د ادارې استازی ویزا گنیش په کابل کې د مور په شیدو د ماشومانو د تغذیه د اونۍ د لمانځنې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې په دې اړه داسې وویل: ګڼ شمېر میندې د مور په شیدو د ماشوم تغذیه په لږ وخت کې دروي او یا هم له ټاکلي وخت څخه وړاندې ماشوم ته مایعات او یا غلیظ خواړه ورکوي. په اصل کې باید 50% ماشومان د مور په شیدو تغذیه شي چې نه تغذیه کیږي. میرمن گنیش زیاتوی د مور له شیدو د ماشوم تغذیه نه یوازې د ماشوم د مړینې امکان راکموي، بلکې مور ته هم ګټه رسوي. ډاکټران وایي د مور شیدې یو ډول مواد لري چې د ناروغۍ په وړاندې د ماشوم د وجود مقاومت زیاتوي. د راپورونو له مخې د بېلابېلو عواملو له امله په افغانستان کې اکثره میندې خپلو ماشومانو ته تر ټاکلي وخت شیدې نه ورکوي چې یوې هم د زیږون ترمنځ د فاصلې نه مراعتول دي. په یاده غونډه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سری دلیل هم د مور په شیدو د ماشومانو تغذیه یوه حیاتي مسله وبلله. نوموړي وویل چې څېړنې ښیي د مور په شیدو د ماشوم تغذیه د ماشوم د مړینې سطح راکموي.
متخصصین تغذیه پیشنهاد می نمایند که به مجرد تولد نوزاد تغذیه
د تغذیه متخصصین وړاندیز کوي لکه وخت څخه چې ماشوم پیدا کیږي باید د مور په شیدو تغذیه شي، نو دا کار 22% کې د مړینې کچه راټیټوي. خو برخلاف که چیرې زنډ په تغذیه او د ماشوم تغذیه د مور په شیدو له زیږیدو څخه وروسته په لومړیو ساعتونو کې راشي، نو په لومړیو اونیو کې 30% د ماشوم د مړینې سبب کیږي. سریا دلیل وایي چې دوی هڅه کوي له هغو میندو څخه حقوقي او قانوني ملاتړ وشي چې ماشومانو ته شیدې ورکوي. هغې وویل چې په افغانستان کې هر ښځه له ولادت وروسته له ماش سره 90 ورځې قانوني رخصتي لري. د مور په شیدو د ماشوم د تغذیه نړیواله اونۍ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ماشومانو د مړینې کچه پکې زیاته ده. د څېړنو له مخې په افغانستان کې له هرو شپږو ماشومانو څخه یو له 15
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله درم چې روغ او سوکاله اوسئ. د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلی کوم. قدرمنو د تیر اونۍ په خبرونه کې د یو بشري حق په توګه د افغانستان د اتباعو ترمنځ د برابروالي او د تبعیض بندیدو په حق مو بحث درلود. د دې اونۍ په خبرونه کې د انتخابولو او انتخابیدلو پر حق بحث کوو. زموږ سره په استدیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د تعلیماتو برخې مرستیال ښاغلی خالد ایثار را سره میلمه دی.
زه هم تاسو ستاسو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې
مننه کوم. په لومړي سر کې راته وایي چې انتخابات څه شي ته وایي.
انتخابات شاید ډېر تعریفونه د انتخابات څه وي، لیکن د علماو په منځ داسې جامع تعریف او منل شوی تاریخ تر اوسه شتون نه لري، ځکه چې د انتخابات چون یو اجتماعي پدیده ده.
بله،
او اجتماعي پدیده موږ پېژنو چې څو اړخ لري. نو یو تعریف چې علماو د انتخابات کړی دا ده چې انتخابات یو ملي پروسه ده چې د هغه په واسطه وګړي یا اتباع کولی سي چې خپل مشرانو او برخلیک د یوې معینې مودې لپاره وټاکي. نو په دې تعریف کې دوه ټکي دي چې ډېر مهم دي، هغه باندې باید ډېر فوکس وسي. یو دا چې انتخابات په معنی ملي پروسه ده چې وګړي خپل مشران ټاکي. مشران په دې معنی چې هغه کسان چې ملي روحیه لري او صرف د ملي منافع په اړه فکر کوي اتباع باید هغه کسان انتخاب.
بله،
او بل ټکي چې په دغه کې باید ډېر تمرکز وسي، هغه د سرنوشت او یا برخلیک ټاکنه ده چې وګړي خپل سرنوشت د یو معین مودې لپاره ټاکي. نو که په دغه تعریف زیر شو او که د سیاسي نظامونو تاریخ وسړو، په خوا کې دغه مشران او زورواکان خپل ملت د انتخابات د حق په رسمیت نه پیژندل. اوس چې نظامونه جمهوریت دي، نو دلته کې اوس اتباع دغه د انتخابولو او انتخابیدلو حق تضمین شوی دی.
په یوې ټولنه کې انتخابات څه اهمیت لري؟
بله، زما په اند انتخابات دوه مهمې فائدې لري. لومړی فائده دا ده چې که انتخابات دایر سي، نو سیاسي برابري په یو ټولنه کې تضمینېږي. په دا معنی چې هر افغان یا وګړي کولی سي چې بېله کوم ژبني، سیمهییز، نژادي لزتو خپل رایې په برابر توګه وکړي.
بله،
دا لومړی فائده. دوی فائده ده چې اتباع کولی سي خپل سیاسي سرنوشت او برخلیک وټاکي د انتخاباتو په ځای. نو په دې توګه د انتخابات ډېر مهم دي چې دا دوه اهمیت ماته د ذکر. لیکن یو شی ته باید پام وکړي چې د دیموکراسي نظامونه په هغه ټولنه کې ډېر مفید واقع کیږي چې د اتباعو د پوهې کچه لوړ وي. که اتباعو خپل حق مونږ پیژني او خپل حق غوښتنه ته پام ونه کړي، نو سیاسي نظام او دیموکراسي به هلته ناکام.
بله، مننه. درنه اوریدونکو، زموږ خبرونه دوام لري. اوس یو لنډه وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په تاسو وانه یو په لاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه یې شنو چې موږ د وګړو باندې بس
کړی مکمل
خواږی. ازادي رادیو 2206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
بیا هم خراغلی، د افغانستان په اساسي قانون کې د انتخاباتو په اړه کوم مواد ذکر شوی دي؟
د افغانستان د اساسي قانون د انتخاباتو په اړه ک ماده سرو لومړی ماده ذکر شوی چې افغانستان یو اسلامي جمهوریت دولت دی. نو دغه جمهوریت کلمه په دې معنی ده چې نظام باید د خلکو په واسطه رامنځته شي.
بله،
نو دا په دغه معنی ده چې انتخابات په لومړی ماده کې خوندي ده. بل ماده سلورم ماده چې ډېر مهمه نه ده، البته ورشي چې حاکمیت ملت اړه لري او کولی شي مستقیم او غیر مستقیم په توګه د حاکمیت اعمال کوي.
بله،
بل ماده یو شپېتمه ماده ده چې د رئیس جمهور په انتخاب اړه ده. بل ماده د دریاتمه ماده ده چې د ولسی جرګې غړي انتخابول دي د ملت په واسطه. بل ماده د سلور اتمه ماده ده چې البته اتباع کولی شي د خپل مشرانو جرګې غړي انتخاب بله بله ماده د یو سلو او یو ماده چې ستره محکمه غړي د ولسی جرګې په واسطه انتخابیږي
بله
د ولسمه مشل لخوا دغه ستینیږي او د ولسی جرګې په تایید د ستره محکمه غړي ټاکل کیږي
بله
نو د نور مدرسه د خود مثال په توګه ما د سلور یا شپږ ماده تاسو ذکر
مننه د دیموکراتیکو عادلانه او شفافو انتخاباتو معیارونه کوم دي
بله د عادلانه او شفاف انتخابات معیارونه لومړی اصل یا معیار د دې چې انتخابات باید عمومي وي په دې معنی ده چې انتخابات کله دایریږي دغه ایواد په ټولو جغرافیه کې باید دایریږي که یو سیمه کې انتخابات دایریږي باید بل سیمه کې اتباعو ته د حق ورکړي چې خپل رای وکړي په دې معنی ده چې د ایواد هغه ساحه کې چې حاکمیت لري او د ایواد جغرافیه ده نو دغه انتخابات باید په عمومي توګه برگزار شي او دایریږي
بله
دویم اصل لري چې انتخابات باید آزادی په دې معنی چې هیڅ شخص او زور او واک نه نه باید انتخابات په لاره کې خنډ جوړ کړي ادب و داروي نو په دې توګه باید کاملا آزادی او ادب په هغه شرایط کې باید رای وکړي چې د ټولو تشویشونو څخه خالی
بله
بسر او سای دا دویم اصل دریم اصل دا چې انتخابات باید پټي پټوالی رای ورکوین ته یو نه ډاډ ورکوي چې هر څوک چې رای ورکړي هغه رای ورکړي
بله
او سلرم اصل ده چې انتخابات باید مستقیمی مستقیم په دې معنی کسو د رای ورکولو واجب دي نو په دې معنی ده چې خپل باید مستقیم رای ورکړي
بله
او نه نس کولای چې خپل رای پلار ته یا مور ته او بل خپلوان ته انتقال کړي
بله
په دې توګه باید انتخابات باید مستقیمی او پنځم اصل ده چې انتخابات برابری اصل ده یعنی ټول ادوار ته برابر پتو باید حق ورکړي چې خپل رای وکړي
ډیر مننه خغلی ایثار چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه مو غډون وکړ
ستاسو نام یو امر
درنو اوریدونکو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه هر ونی د دوشنبه په ورځ د سهار لخوا او د سه شنبه په ورځ لغرمي ورسته د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1269 او اف ام 3.15 اوریدلای شي زموږ د دیونه خبرونه په همدې ځای پات رسیدي تر بیا مو په لوی او بخونکو لاس پاره
د تا بهیر کبا په یاد يم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښاو بریلی اوسئ د دې بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو دوستانو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي ګرانو دوستانو کله چې ازادي رادیو ته تاسو خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ لطفاً په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چانو مواخلی چې لټوي او د پیغام په پای کې به د تلیفون شمیره حتمی ووایي دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې داسې تلیفوني پیغامونه دي چې ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي اوریدونکو د دوی په اړه موږ ته تلیفون کړی دی خپل تلیفوني پیغام یې پرېښی او همداراز د تاسو ټول هغه تلیفوني پیغامونه په کومو کې چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي نو ګران دوستانو راځي چې دا پروګرام تر پایه واورو کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پیدا شي ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243481 یو ورې بیا وایم 0000243481 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211 تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. ګران دوستانو، د پروګرام په پیل کې به هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې یو ګران ورور موږ ته تلیفون کړی دی او د یو ورک شوي عزیز په اکلا په کې معلومات دي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
سلام علیکم ګرادادی کارتون کو ته ټول ته سلامونه وایم. زه د پروان د ولایت نه غږیږم، د خوسیارانو د کلي نه. موږ یو حالت پیدا کړی دی چې په ژبه باندې ګونګې خبرې نشي کولای. سپین کالی دی او تورې چپړقې دی او کندهارۍ خولۍ په سر ده. نو که د چا وي نو په دا شماره دی موږ سره تماس ونیسي او خپل ورک شوی دی بوزي. 0 8 8 0 1 3 حاجی میراجان ته زنګ وای په داش مار باندې او خپل ورک شوی کاستي وصول کی. دلته تقریبا دا یو لس د زول سر د کیږي چې موږ ته په لاس راغلی دی. کدا هر چا وینو توقع دي نه کو چې راځي د شي او د سی تقریبا 14 کلو په عمر کې دی.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه کېدای شي چې په دغو ورک شوو عزیزانو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز پیدا شي.
السلام علیکم، زه عبد الغنی د پکتیا ولایت متاثر په تماس کې نظم ترنا درکه د نن یې زپار ده او شیر ځان باندې انار نن یې خیو په روز کاله مشرقی ولایتونو کې چالي د لویو 15 کاله کېږي نه درک د قوم کوچای ده. نو که چاته په حق له معلومات اسلامي انساني له مخ خو به له مخې نیم صرف دې شمیره تماس وي چې خبره ډبل جایزه به هم لاس تر راوړي. د ټلیفون شمیره ده 0 5 0 4 4 9 9 1. د ټلیفون شمیره خوایم 0 5 0 4 4 9 9 1.
سلام علیکم، زنه کمال د کابل وه ته خبر کوم. زمونږه پک دا پنځه نیمه راتیک کلر من سیخیل د پکتیا ولایت یو رحمت خیل ولسوالۍ دا درې اپټیکي چې نه د کورن اداره کا شوی دا کار څه ته معلومات یا دا د خپل اوري موږ ته په دغه نمره اړیکا ونیسي 0 1 1 5 4 0 0 1 0 5 1. بیا شماره بیا تکرار 0 1 1 5 4 0 0 1.
سن احمد عالم لي تصفيقا ولايه يحيى خيل ولسالك مغير دترز الرقبه وعمر طول اسقاله ده او شت كلها نمي كي كچا پیدا کړي پدیش مارج مختزن و 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
سلام دا غیر رادیو وصول کارکونکو او ریډنګ ته سلامونه وایم. په دا هیله مې چروغ جوړ بیا نیمه بابا یې جان نیمه شي دا جان دا نه دې زوی ته جان وکیل نشي تقریبا 10 کال د سنین کار کې دې انا ل خپل کور او تلې کبي دا ځغه او یې هم پاره چاته معلومات سي د مهرباني لمخې کو دوغ شمیر اړې کرا سره ونی سي په ټلیفون شمیرې دې څه پر اویا نه دې دني و وساو شکر ویش ټلیفون بل شمیر د 0 1 5 0 4 5 0 2 3. ټلیفون شمیر یې د تکرار 0 1 9 2 9 0 4 5. ټلیفون بل شمیر د 0 1 5 0 4 5 0 2 3. ازادي رادیو زنده باد.
عبدالملک سلام ورته دا ځکه مې خو ته ملک ده دا دا اوایل دا کو اوایل دا کې د لیټر باندې دا کو د دې کې دا وخت ریسټور دا تاسو ته معلومات مې ته په دغه معلومات باندې ځم وای سپر وایا سپر وایا سپر وایا اتیا یو پلاټا یو په دغه ځم وای مې خبر کړم.
دغه د حاجي محمد اخلاص له وکیل وزیر د ناکلو د حاجي محمد اخلاص زما زما زوی شادي نمیږي پر ځای د ګل محمد نمی ایښی دی شپږ کاله کې شورک دی سپر و سپر اته درې دېرش دو نوي شپږ شپېته دغه زما نمبر دی یا چې پیدا کړي وروره $2000 ډالر بخشیشي دغه دغه شمارې ته دې زنګ ووهي د مرګیې د سیمې دی د هلمند ولایت
زه د ګل خپل د ولایت خبره کوم زما د ترې زوی چې د اکبر نومېږي چې دا پنځه کاله ورک ده چاته یې پته یې په دې شماره دې اړیکه ونیسي صفر اووه سوه اویا اوولس درې سوه شپږ شپېته صفر
زما یو تره ده ګلشاه خان نومېږي له جوړو څخه خبرې کوي انساخل کړي ده عبدالرحمن ورور ده درولا کاکا ده دا درې کاله کې شورک ده که چالې ډله یې دغه لمره بیا ما ته زنګ ووهي پوه شوې؟ شمېره صفر لس سوه پنځه اویا درې شپېته دیارلس پنځه پنځوس
زه د هلمند لښکرګاه څخه د بېتوان د نمرو څخه خبره کوم زه عصمت الله نومېږم او تقریبا دا دوه ویشت ورځې کېږي زما خور محب الله د لښکرګاه د بېتوان د نمرو څخه نادرکه شوی دی که چېرې یو چا ته معلومات وي نو دا زموږ د ورونو د ټلیفونو شمېرې دي صفر اووه سوه پنځه نوي اووه سوه دوه ویشت اته سوه شپېته دا زما عصمت الله د ټلیفون شمېره ده او بله شمېره صفر اووه صفر دوه صفر دوه شپږ صفر اته څلور دغه زموږ د ورونو دوې شمېرې دي که چېرې د محب الله په نامه چا ته معلومات یې په دغه شمېرو دي موږ ته معلومات راکړي ټول قریبان او دوستان ورته په انتظار دي او خپل شیرینه دې بشپړه ترلاسه کړي وسلام
زه امیر خان د کابل وصل آباد نه خبرې کوم د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم زما زوی چې ایوب خان نومېږي عمر د شپاړس کلو ده تېر کال د روژې په اوویشتم تاریخ مې درک شوی ده هر چا ته که معلومات یې یادی په خپله زما غږ راوړي په مهرباني دې وکړي دې شمېرې ته دې زنګ ووهي شمېره دا ده صفر اووه نهه شپږ نهه اووه یو شپږ درې پنځه شمېره بیا تکراروم صفر اووه نهه شپږ نهه اووه یو شپږ درې پنځه د ازادي راډیو نه مننه سلامونه خپرې سلام
زه اسمت ته خبره کوم چې زما ورور قدرت نومېږي پنځه سمه ده چې خپل د کور څخه د دماغي ناروغۍ له کبله نادرکه شوی دی هر چا ته چې معلومات یې نو پر دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي یا دې د په زنګواد کښې د حقوزو مسجد ته راولي چې لور کور کېږي وروره
د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه صاحب محمد خبره کوم زما یو ورور د احمد په نامه چې دا لس اوولس کاله کېږي چې ورک وي او نو هر چا ته معلوم وي هر چا ته معلومات یې لرل نو په نامه سور دش سور ځوان دی سور سپین ځوان دی شمېر سترګې دي جګ نفر دی نو زه چې یم سید محمد یم دی زما ورور دی زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه خبره کوم د احمد په نامه زموږ سره نفر ورک دی د حضرت محمد زوی دی د سید محمد زه سید محمد یم زما ورور دی
چې دا دیارلس کاله کېږي چې زمونږ نه نکرکه د هېڅ پته یې نه لګېږي که چاته د دې پته یې مونږ ته ده په دې ټلیفونه شمېرې زنګ ووهي صفر اویا دوه سوه درې څلوېښت نوي نهه اتیا الله له شیرینې ده ترلاسه کړي وس
خانم الله منصف یم د ننګرهار ولایت د خوږیاړو ولسوالۍ څخه تاسو له ټلیفون کوم زما یو ملګری دی چې صابر
السلام علیکم زبہ
زنی ګورانه وڅرې چې نو تکلیفونه
ہلو السلام علیکم زید ہدایت اللہ دے میدان دے ولایت سے خاص تماس کیے جنایا تھلور ملگری دا سلسلہ سند کالا کی جس سے شورت کی یا راز محمد دا بل جنایت دے خندار وچ دین سی بل یوسف دے کراو وچ دین کا جل دا ولحق دے لوگار دے برکی وچ دین کا کچے تے دی جنا غا داوری نہ کرے دے صدر ہن دا تماس کیے نسی فکر اویا صدا کیا دا اویا ایک سو سنجو فکر اویا
السلام علیکم زہر اوزا خان ازمری لغمان ولیات الینگار ولزوالی کلمان پارس تاثر پر تماس کیما زما اورور نادرہ کا دے چھ آدمی خان پنامہ دے خل جامع پتن کی دی یو جمکی دی چھو شوے دے کہ ہر چا دے پالا معلومات دی نو کولو شی چھے پدغا شمیرے زمگ سرا آئی کھونی چھے زمگ دے تیلیفون شمیری دی سفر وویا دو سو بیش ونوی یو لس تکرار ہم تیلیفون شمارا بیا ہم سفر وویا دو سو بیش ونوی یو لس یو جہن مننا آزادی راڈیو زندہ باد
بھلے السلام علیکم تحصیل پریشان خروٹ د ہلمند ولایت اگرم شیر الفالی د خروٹ لکلی سخا خبر حکم مادا پیغام دا جمگ فیض العامن بادشاہ چرسا جمک پلورم دا کی سرا تقی شاغ جمگ سخت تربر وہ اس کا دے یہ دماغ رگ دماغ رگ اور یہ پدیش میرا جی مات زنگ ہوئے سی مگو دی طرف تماس سے سر پیدا کو جس ٹیلی فون میرا سدا رقم دا صفر آیا اٹھ اٹیا اٹھ نوی دو سو پنجہ جیس ٹیلی فون میرا زر بیا واوری صفر آیا اٹھ اٹھ نہ اٹھ دو دری پنجہ توجہ نمو یو جہان مننا تحصیل پریشان خروٹی
خبر ہوتے
دلمن ولایت سے خبری کوم ما بیکار دے ادری کال کی صورت کرے دے ان دغن میزے پہ نظر سے حکم اورو تے پاک معلومات پولیس مینجمنٹ پر اڑی کے سے ابھی خلا ما آواز اوری سپر و نن سپر سچ سچ انزرا سپر دری سارا دو دو مارے دیو سر و اور نن سپر سچ سچ انزرا سپر دری
زه محمد الله د پروان ولایت د باګرام سرکې نه څه خبرې کوم کله هم خلاصوي د زمونږ یو زما ورور د یو مد ماما زوی د چې ورور مې شفیع الله نومېږي د ماما زوی مې فضل الرحمن نومېږي شفیع الله د پلار نوم رحمت الله د فضل الرحمن د پلار نوم عمر خان تقریبا د الله سره د کېږي چې مونږ د دوی نه معلومات نه لري او نه څه پوه چې دوی بچی رہی نه زنګ وخلای ده دلته ټولته په تشويش کې دي د دینه هیله کوم چې دی د زنګور کې د خپل ادرس وای مونږ په پوښتنه چې دی تاسو خدي چې مونږ ته مسای نه شو سلام علیکم شماره د تماس ده صدا شماره د مونږ ته زنګور کې څه سره واوي یا که څوک د دینه معلومات لري خپل څه سره واوي یا ویش دریا ته شپږ او اته شپږ ته بل شماره د څه سره واوي
آزادی راڈیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 300 22 14 40 115 د آزادی راډیو ګران اوریدونکو دینن وزی دیور کشو عزیزان و دوستان و پروگرام وقت پا آزادی رادیو که هم دمرو پا دیل چه پا دغا پروگرام که ما کمبرک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وی کنوی خیر بیا هم تاسی کولیشی چه آزادی رادیو تا تلیفونو کری لیکونه ایمیلونه او اسمیسونه رو لگی او خپل ورک شوی عزیزان و لطوی دینن وزی لپارزه امان الله امیرزای لطاس ترختوی پا منی کم تر بل پروگرام مو پا خدای سپارم خو پا یاد لاره چه آزادی رادیو ده سهار لوانه ده ماخام تر و بجو پوری خپروانی لاری